دونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تموز عصمت ساروان هر کله کوم په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته هندی رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د هند او پاکستان ترمنځ له وروستۍ شخړې وروسته په لومړي ځل د افغان سوداګرو په سوداګری مالونو بار لارې له پاکستان څخه هند ته واوښتي. د اپریل څلور ویشتمې څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګری مالونو بار لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوې. پرون اته لارې چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار و او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې د هند اتاری بندر ته واوښتې. د هند بهرنۍ سوداګرۍ د خونو رئیس بی کی باجاج د دې اقدام هرکلی وکاو او هیله څرګنده کړه چې له افغانستان څخه نوري لارې هم د پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. پاکستان د هند له بدل اخیستونکو بریدونو وروسته د هند خاورې ته هر راستګ راتګ منع کړ. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پالګام کې په سیلانیانو په برید کې شپږ ویشتنه ووژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړ او غچ اخیستونکي بریدونه یې پرې وکړل، خو پاکستان د هند تور رد کړ. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوفرچوک د جمعې په ورځ د کازان د نړیوال اقتصادي فورم په څنډه کې د افغانستان او روسیې لومړی سوداګریز فورم رسمن افتتاح کړ. د ملا برادر دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په دې ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د سالنګ دوهم تونل جوړ کړي ترڅو له روسیې او منځنۍ آسیا سره سوداګري او ترانزیت ته وده ورکړي. هغه له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د خپل تخنیکي تخصص له مخې له افغانستان سره همکاري وکړي. په دې غونډه کې د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوفرچوک وویل هیواد یې د یو باثبات او پرمختللي افغانستان ملاتړ کوي او د افغانستان پرمختګ د ټولو سیمې په ګټه دی. د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له هغه مخ په غوړې دودي چې روسیې د طالبانو نوم د خپل هیواد د ممنوع ډلو له لیسته وویست. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وایي چې مولا عبدالغنی برادر پرون جمعه د کازان د نړیوال فورم په څنډه کې د روسیې د صدر اعظم له مرستیال الکسی اوفرچوک سره په بیلابیلو سکتورونو کې د تفاهم 15 یاداشتونه لاسلیک کړل. د مولا برادر د دفتر پر اساس یاد تفاهم لیکونه د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت او د روسیې د ترانسپورت وزارت ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت په برخو کې د همکارۍ د دواړو هیوادونو دونو د سوداګری خونو ترمنځ د سوداګری زو اړیکو د پراختیا د دواړو هیوادونو د زینو لویو خصوصي شرکتونو ترمنځ د تیلو او غازو د سپړنې استخراج او تصفیه په برخه کې د ګډ کار او په سیمه کې د سوداګری د پراخولو او د یو صنعتي لوجستیکی کمپلیکس د جوړولو په اړه دی. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی د چهارشنبې په ورځ د روسیې د تاتارستان جمهوریت کازان ته لاړ چې د روسیې اسلامي نړۍ په شپاړسم فورم کې ګډون وکړي. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د یمن پر حدیده او السلیف بندرونه چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دي بریدونه کړي دي. دغه پوز په وینا په دې بریدونو کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو تاسیسات لمنځه وړي دي. اسرائیلی پوز په یو خبر پانه کې ویلي له دغه بندرونو څخه د وسلو د انتقال لپاره کار اخیستل کیږي او د ملکی تاسیساتو څخه د حوثیانو د سیستماتیک او ناوړه استفادې یو بل مثال دی چې د ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره ترې کار اخلي. اسرائیل دا برید دو ورځې وروسته تر هغه وکړ چې پوز د یادو بندرونو اوسیدونکو ته څو ځلې خبرداري ورکړي وو. او د امریکا د لاس انجلس د اولمپیک کمیټه وایي ک دا شار د 2028 کال اولمپیک لوګو ته غوړه شو. د سیالیو نندارچانو ته به د هوایی ټکسی اسانتیا برابر کړي. د کمیټې ویلي چې د ارچر د هوایی چلند د کمپنۍ سره په همکارۍ خبري کړي څو د اولمپیک مینوال د شار له ترافیکي بیروبار خلاص کړي. تاکل شوې ده چې آرچر شرکت د اولمپیک او پارالمپیک لوبو لپاره د هوایی ټکسي خدمات برابر کاندي. دغه شرکت د پنځشنبه په ورځ په خپل هوایی ټکسیانو د لاس انجلس سپورتي سالونونو ته یو شمېر سپرلۍ ورسولې. هوای ټکسي د عادي ټکسي موټرونو په شان څلور سپرلۍ وړلې او د هلیکوپټر په شان هر ځای کې نستلې او ورڅخه الوتلې شي. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې. ملګری ملتونه وای په یو ونی کې تر څلور ډیر زره ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شي. د میلیونونو کډوالو راتګ سره د افغانستان روغتیايي سکتور تر نور فشار لاندې راغلی. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د وګړو اداره وایي د امریکا د څه باندې سل میلیون ډالري مرستې د بندېدو له کبله به په افغانستان کې 1500 روغتیايي مرکزونه بند شي. سوچي ککړتیا څه شی ده؟ ډیری شاریان هر ورځ له دې ډول شور ماشور سره مخامخ دي. د ټولنیزو شبکو ځینې فعالان وایي طالبانو په دې خاطر زورولي چې په خواله رسنیو کې پر هغوی انتقاد کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشتري وایي یوازې په یو ونی کې تر څلور ډیر زره ډیر افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د کمشتري په خپل تازه راپور کې دا خبره هم کړې چې د اپریل لا پیل د میټر د 14 پوري له پاکستان څخه هم تر یو لکو شپږ اتیا زره زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته تللې دي. د کډوالو د لوی کمشتري د معلوماتو لمخې د می په دوهمه اونۍ کې په پاکستان کې تر څلور زره ډیر افغان کډوال نیول شوي هم دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو گاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د نیولو او شړلو په اړه اندیښنه څرګندوي او وایي له جدي ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات د سنا کاکل په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیتس یار وای د می په دوهمهونی کې یعنی لومې تر 13 منټه پورې له څلور ډیر شو زرو زیات افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستنه شوې دي. په یو تازه راپور کې چې د ادارې د می په 14 اپریل په پنخ پور کړی راغلی د روان میلادي کال له پیله د می تر 13 پورې ټول ټال 1500 افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللی چله دې ډلې دوله کوو درې نوې زرو شپږ سو وطنې شړل شوې دي. یونیسیر د غشان په وجلا راپور کې ویلي چې د اپریل لومړی د می تر 13 پورې یو لکو شپږ اتیا زرو دوه سو افغان کډوال پاکستان څخه هم بیرته راستانه شوي. چله دې ډلې له 15 زرو زیاتې شړل شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د می په دوهمهونی کې یعنی له وو می تر 13 منټې پورې په پاکستان کې له 4000 ډیر افغان کډوال نیول شوي هم دي. خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوي چې دا کسان لا هم بنديان دي، خوشي شوي او که افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو گاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د نیول او شړلو په اړه اندېښنه څرګندوي وای له جدي ستونزو سره مخ دي. په ایران کې افغان کډوال عارف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ په ایران کې له ډېر بد وضعیت سره مخامخ یو. تر نانوایی یا دوکانه پورې نشو تللی. ایران پولیس افغانان په زور بیایي، وهي ټکوي او ډېر بد چلند ورسره کوي. موږ له مسؤولو ادارو غوښتنه کوو چې زموږ فریاد واوري او مرسته راسره وکړي، ځکه افغانستان ته هم بیرته نشو ستنېدلی.
په پاکستان کې افغان کډواله هدیه روشن هم له ورته برخلیک شکایت لري.
کوم درد درته بیان وکم، ډیر حالت خراب ده. څوک دا چې خپل وطن ته تللی نشي نه هغه مشکلات لري. هر څوک دلته مجبوری ته راغلی ده. بینسیار ته چې زنګ کوو همدا خبره کوي تاسو کیسونه پروسس کده، هغه پروسس څه وخت خلاص کیږي؟ هغه وخت خلاص کیږي چې مونږ افغانستان ته ریپورت کی.
د یادونه ده چې پاکستان له 2023 کال راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې قانوني اسناد نه لري، خو دا لړۍ وروسته له هغې لپراخه شوې چې پاکستان د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړ. د یونیسیر د راپور له مخې له هغه مهاله تر اوسه له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له دې سره ایران هم په تیرو 2 کلونو کې زرګونه بې اسناده افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي، خو اوس هلته هم د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له اجباري ستنېدنې او نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د ملګرو ملتو د وګړو د صندوق اجرایی مرستیال خبرداری ورکړی چې د امریکا د 102 میلیون ډالر مرستې کمیدا به نږدې 1 میلیون افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. اندریو سابرتن ویلي چې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق په ملاتړ له 900 روغتیایي مرکزونو 1500 به د مرستو د کمیدو له امله وتړل شي. نور حال په دې راپور کې
د شپږو ماشومانو مور اسلام بیبی تازه له پاکستان د ننګرهار ولایت کې وی ولسوالۍ ته راستنه شوې ده. نوموړي وایي کوم ځای کې چې اوسېږي د روغتیایي مرکزونو ډاکټر او دوا له کمښت سره مخ دي چې جدي ستونزو سره یې مخ کړي دي.
مونږ پاکستان نه ماجر راغلی او کلینک نه لرو چې د دوایي وکړو ته. مونږ شپې ورځ مریض ته شي ډاکټر نشته چې مونږ شپې ورځ مریض شي چې مونږ لاړ شو ډاکټر ته، یا ښځه مریض شي یا ماشوم مریض شي مونږ ډاکټر ته لرو چې مونږ ته کلینک. ماشومان چې مریض شي ډاکټر نه نشته، مونږ ایران پاتې کیږو چې چیرته لاړ شي مجبوره او ډیره.
د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکو هدیه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ګرځند کلینیکونو لټړل کېدو ستا روغتیایي مرکزونو سره د واټن لامل د دوی ستونزې نورې هم زیاتې سوي دي.
سموخ په سیمه کې روغتیایي مرکزونه شته، خو ته لری دی مو نشې کولو وخت پر وخت ناروغان کلینیک ته یوسو. په یو کلی کې د صحي مرکزونو او ډاکټرانو کم وخت کې وجه دې ستونزه ده. خزینه ډاکټران او تجهیزات هم کم دي، اکثره وختونه د عاجل حالتونو لپاره مناسب امکانات هم شتون نه لري.
په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د بشپړ نه لاسرسي په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق UNFPA اجرایی مرستیال تازه خبرداری ورکړی چې د امریکا د 102 میلیون ډالر مرستو کمیدل به 6.9 میلیون افغان ښځې او ماشومان روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې کړي. اندریو سربوتون اعلان کړی چې د دغه مرستو په بندېدو سره به د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق ملاتړ برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 1500 وتړل سي. نوموړي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان څو ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په اړه خبري اعلان ته وویل.
I saw and understood the devastating impacts the massive cuts to UNFPA.
مده نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ته د بودیجې د لوی کمښت وی جړون کې اغیزې ولیدلې او درک میکړې. دا سه نورین چې ممکن د خبرونو سرچکې نه وي، خو دغه شان د نړۍ یو لوی استراري حالت پاتې دی.
نو موږ زیاته کړه چې د دې سفر په ترڅ کې په کابل، بامیان او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د ملګرو ملتونو لملاتړ برخمن او روغتیایي مرکزونه لیدلې دي. سربوتن څرګنده کړي چې امریکا په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق لپاره خپل نړیواله بودیجه نږدې 330 میلیونه ډالر کم کړي چې 102 میلیونه ډالر افغانستان ته ځانګړي شوی و. نو موږ ویلي چې د دې بودیجې ډیره برخه د کورنۍ روغتیایي خدماتو ګرځند روغتیاي پاملرنو اړینو رواني ټولنیز ملاتړ او پنړی کې د ماینده مړینې تر ټولو لوړې کچې ته پکتو په یاد هیواد کې د حیاتی خدماتو چمتو کولو لپاره په پام کې نیول سبب و. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په جنوري میاشت کې د نوي ورځو لپاره د متحده ایالاتو ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او وی ویل چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر چې لوڅو نړیوالو بنسټونو جوړ شوې شبکه ده هم په دې ورستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د امریکا د دولت لوري د مرستو د بشپړ بندولو امر په افغانستان کې د شاوخوا وسوه روغتیاي مرکزونو د فعالیتونو د ځنډولو یا تړلو لامل شوی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا مخ کې ویلي و چې کیوازي 15% بودیجه ورکړل سي د 9.3 میلیونه وګړو له ډلې به 2 میلیونه چې روغتیاي خدمتونو ته اړتیا لري له دغو خدمتونو به بې برخې سي. اوچا زیاته کړې چې د بودیجې په کمیدو سره به د 2015 کال تر پایه پورې په افغانستان کې له 1900 ډیر روغتیاي مرکزونه وتړل سي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د طالبانو د حکومت پر پالیسۍ او ځینې منتقدان او د خواله رسنیو کارونکو ادعا کوي چې د خپل لیکنو او تفسیرو لعمله بندي او سخت شکنجه شوی دي. د جنونی ولشیو کسانو خپلوانو هم ازادي رادیو ته ویلي چې عزیزانه پر طالبانو د نیوکول عمل نیول شوی او تر اوسه کورنیو ته په اړه هیڅ ډول معلومات هم نه دی ورکړل شوی. دا اډاګانی او شکایتونه د سیمهال دي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له خبرداري ورسته د ټولنیزو رسنیو څو فعالانو د اعترافونو ویډیوګانی هم خبرې کړي چې ویلي دي له دې ورسته به د پخوا پشان فعالیت نکوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خاله رسنیو مبصرین ادعا کوي چې په خپل ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو لامل بندیان او ان شدیدان شکنجه سوي دي.
شکنجه را سره کړی دي، جوش کړی او بیم رامنې وړل دي او تیزاب او انجکشن هم کړی دي.
د ننګرهار ولایت یو سیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نغښتل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي رادیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف دی وی تبصرې لامل درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوای دی. د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه:
نو سوشل میډیا ته چې پرو باندې اساس مانی زما پوسټونه یې سکرین شاټ اخیستې وي او د سې ساتلو مو چې نو ما سره ملاقات څوک چې ملاقات وکړي وایي دا ما د بار لوازم ترتیبات برابر دنو چې ما ته چا برابر کړی وایي نو هغه خو سکنجي په هر رقم زور یې نه را تر کړی. هر رقم سکنجي را تر کړی دي، جوش کړی وبې مرامنې وړلې دي، تیزاب او انجکشن هم کړی دي. راته
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو هم د ورته ستونزې لامل او په ورته شرایطو ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د انجونو د تعلیم په اړه په خپل فیسبوک باندې یو پوسټ لامل د ځای استخباراتو ادارې لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی.
فورن سبا باندې یو کس زنګ وان او زه د انسوارې د استخباراتو معاون یم او سبا انسوارې ته سهار کې راشه چې به ورنلم نو تاسو سره فورن کوئی په معاون دی دوه هلو ګزار
د افغانان ندا کوي چې پر خواله رسنیو د تیر جمهوری حکومت پر ستاینې د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو د رشوت چلکارۍ د انجونو د تعلیم په اړه په بس د ښځو د کار او حقونو اړوند په خبرو د ملي بیرغ نوروز د هیواد د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هیواد دننه د بیلابیلو ګوندونو او ان پخوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تبصرو باندې مطلق بندیز دی. د طالبانو د حکومت د استخبار اخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغېدا او پاړه د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي. د جینو نیول سویو کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو له امله نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکي د سولې ولسی حرکت غړي عبدالملک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفي جینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تر نیول کېدو وروسته یې کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل سوي او دوی یې په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالملک همدرد یو خپلوان ادا کوي چې نوموړی له تېرې یوې میاشتې راهیسې پر فیسبوک د بې لیکنې له امله نیول سوی او د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د استخباراتو له یوې ادارې سره بندي دی. دغه شان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې نوموړی له څه باندې یوې اونۍ راهیسې له یوې رسنۍ سره د نجونو د تعلیم د حقونو اړوند د مرکې له امله نیول سوی او په خبره یې اوس په لښکرګاه ښار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. د دوی کورنیو د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانان داسې مهال دا ادعاوې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خپلو رسنیو څو فعالین نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 15مه په خپل ایکس پاڼه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په خپلو کړنو پښیماني څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي چې د هارون پکاوره په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل سوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر دغه شان په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول سوي ټیک ټاکر شیرعلي مبارز ویډیو هم خپره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیماني ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل سوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبې په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لاځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل واک له پایله تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا ظالمانه او د بشري موازینو خلاف چاره ده.
د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره خبرو کې د نیوکو له امله د شکنجه کېدو او بندي کولو شکایتونه مطرح کړي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو ادارو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د محدودیتونو د لګولو پر ځای دې د بشري حقونو بیان ازادۍ او خلکو حقونو او عدالت ته زمینه برابره کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پلاسمینی کابل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې ساوتی کاکړتیا ورڅخه آرام اخیسته دي. د دوی په وینا نه په شار او واټونو کې له شور ماشور خوندې دي او نه په کور کې. د کابل شاروالي ویاند نعمت الله بارګزای وای په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم په پام کې لري. جزئیات په دې راپور کې ووري چې د کابل د یو بازار په شور ماشور پیل شي.
د کابل احمد شاه بابا مینا بوت خاک څلور لاری د بازار سره یوازې کورونا نږدې نه دي، بلکې روغتیایي کلینیکونه او د ډاکټرانو شخصي کتنځایونه هم شته او له دې شور دروغ ترڅنګ ناروغان هم کړیږي. د کابل ښار اوسیدونکي خالد وای دوی له دې غږیزې کاکړتیا نه په ښار کې آرام دي او نه هم په کور کې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کورانه دې چې په کورو کې مریضان لري نو طبعا ذهني نارامتیا ورته پیدا کوي ماشومان وی خوب سم نشی کولای دې چخ ما چوک نه نو د مدني وبو والا چې دو دومره غټل اس فکر لګولې شي استراحت وی وسم دا نور شروع وکي مدني وبو مدني وبو مګر د دې مخ تر اوسه دولت نه دی نیولې همداسې سکریمون سوس خو ګرمه موسم دی سکریمون په کوڅه کې ګرځي نام دا چې شروع کړی وی دا ډیر بد تاثیر کوي په ذهن وا
د ننګرهار اوسیدونکي عبدالرؤف حسین هم ورته شکایت لري وای
په دغه ولایتونو کې په دې خارونو کې هم د مسلو ډېر غټ او جديده خلک ډېر په تکلیف دي ورسره تاسو راځي په موبایل خبرې کوي په خار کې نو ته نشې کولای چې سره په موبایل باندې خبرې وکړې د غږیزې کړتیا له امله ځکه ته غږ نه اورې ځکه دغه لوډ سپیکرونه چې دا ځای په ځای چالان دي په هر لسی کراچۍ باندې او د کراچۍ د خال په ټول واټونو کې په عمومي سړکونو باندې ولاړې دي ځای په ځای باندې چې یو خدا د چغږیزې کړتیا رامنځته کړې ده بل دا چې رش جوړ کړی دی بیخي ډېر د موټرو مخنیوی کوي ترافیکي ازدحام ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده
خود کابل خروالی ویا نعمت الله بارکزی وی په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم تل لاس لاندې دي غازی رادیو ته وویل
فعلا در تمام شهر کابل مطابق به پلانی که ما داریم
تمه حل په ټول کابل خر کې موږ د خپل پلان له مخې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په برخه کې خپل اقدامات کوو او د آیس کریم او اوبول شرکتونو سره به هم په روانو اونیو کې یو ناسته وکړو موږ ټول پام په دې دی چې وکولای شو په کابل خر کې د ژوند له وضعیت سره سم له غږیزې ککړتیا مخنیوي وکړو
نو موړی په دې برخه کې د خلکو په همکاري هم ټینګار کوي د یادونې د چې کابل ښاروالي مخکې په خپل ویب پاڼه لیکلی و چې دوی د 1402 کال په وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال لګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي خو په راپور کې مرکه شوي کسان وایي دا لاؤډ سپیکرونه دومره ګران نه دي او که ټول هم شي د توکو پلورونکي بیا بیا پیری دوی وایي د طالبانو حکومت باید د ستونزې ته یو اساسي حل لاره ولټوي د یادونې ده چې د منظم هری سیستم او د واټونو د سر پلورونکو ته د توکو د پیر او پلور د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوندو ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او د ولایتونو په لویو ښارونو کې د غږیزې ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي ډاکټر انور پوهان وایي غږیزې ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغېزې پرې باسي او که مخنیوي ونشي په اوږدمهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسانان په دوامداره وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولی شي
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 24 45
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 24 45
ازادي راډیو 24 ساعته
د اوکرين او روسي ترمنس په ترکیه کې پرونی خبري د هغو ډیپلوماټیکو حلو زلو پایو چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هڅو په پایله کې پیل شوی وي ترڅو هغه جګړه پای ته ورسوي چې د دوړو خو لسکونه زره سرتيري وژلې دي د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د جمعې په ورځ د البانیا په پلازمینه تیرانا کې یو اروپאי غونډې ته وویل د کیف لمړیتوب دادی چې یو بشپړ بې قاعده او رښتینی اوربند رامست شي دا باید سمدستي وشي ترڅو وژنې ودرېږي او د ډیپلوماسۍ لپاره یو قوي بنسټ کې شودل شي د روسیې او اوکرين ترمنځ له درو کلونو وروسته د سولې لمړۍ مخامخ خبري د جمعې په ورځ په استانبول کې وشوه خو یوازې 2 ساعته دوام وکړ د اوکرين دفاع وزیر رستم عمروف چې د خپل هیواد د پلاوی مشي کوله د دې 2 ساعته ناستې تر پای ته رسیدو وروسته وویل دواړه خواوی د هوکړې تر رسیدلې چې زرتنه جنگي اسیران سره تبادله کړي په عین حال کې اعلان وشو چې د اوکرين او فرانسې ولسمشران د جرمني صدر اعظم او د پولند او بریتانیا صدر اعظم د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یو ګډ ټلیفوني کانفرنس وکړي رسنې راپور ورکوي چې اوکرایني چارواکو پر روسي تور لګولې چې په خبرو کې د نه منلو غوښتنې مطرح کړې دي خبري آژانسونو د ترکیې د چارواکو په قول ویلي د استانبول ناسته له پیلېدو نږدې 90 دقیقې وروسته پایته ورسېده د استانبول تر خبرو لژمخ کې د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي ویلو ک د روسي پلاوی په استانبول کې له اوربان سره موافقه و نه کوي، نړۍ باید خبرګون وشي، باید یو شدید خبرګون وشودل شي چې پکې د روسي د انرژي په سکتور او بانکونو باندې بندیزونه شامل وي. مسکو د اوکرين اروپאי هوادونو او د امریکا غوښتنه رد کړي چې یو بشپړ د تمدید وړ ډیر شوزینې اوربان دی رامست شي، او ویلی دی چې اوربان یوازې د مذاکراتو لارې امکان لري. زيلنسکي د ترکیې له ولسمشر رجب طيب اردوغان سره تر لیدو وروسته په انقره کې خبري اعلان وکړ. لبده مرغه هغوی دا مذاکرات جدی نه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم وویل چې د روسیې لخوا د ټیټي کچي چارواکو استول شي چې د پام وړ پرمختګ چانس کم دی، خو دا یې هم زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ چمتو دی تر هغه خبرو ته دوام ورکړي څو چې سوله ترلاسه شي.
د آزادی ملمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زما ملمه ده. مدقق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلې شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي، خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرګونتیا لپاره فصل لرو، او د فصل په لکه نورو ملکو پر رقم نه ده چې هر وخت وړي نیال کېني. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو، ولی نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانې جو لري سي په ګلدان کې او ګل پرورش ورکي او کوي سي په خټه کې سم دي نیالګي کېنوي. دا لومړی کار ده چې خلک کولای سي، او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه ده چې موږ دغه کېنول نیالګي او څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنو ولا هغه په ثمر ورسو، دا اوله خبر ده. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نورې څه، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. بیا هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څپری دي خپله تجزیه کیږي، دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپریال ککړ کی. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلیږي، په خاوره ته.
او بخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شاندې
تنه د حیوانات پارو نه ده. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبانه په سترګه باندې ګوري، ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي چې حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډیر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینه استفاده کوي خلک، او بیرته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي. هغه کوم موضوع ته خبرې پیو کوونه کوم خلک دومره په هوای لري لوګونه استفاده کوي، ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړي.
مدخخ سبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد کړل کده پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یادت شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګورې د زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي اول اقدام دا چې موږ د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې مګه اکثرا هیوادوال دغه زبالې ټول په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د نوشابو قوتي هم پروت دی په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوی هم پروت دی دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه اوزوی دغه پروت کې سړي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کې چیرې اویلې ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخته پورې په سر باندې لک خاور ورواچو د بویم نکی او د الته خپل تجزیه کیږي بل اخر نه په خورا باندې بدلی کی که استفاده تر کوله خطر خ کنی هدا اقل د خاور د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدینا لدينا ديكوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چې وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې لدينا ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او واخې تاسو ویل وای کڅو کاویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلکو کې ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپل هر ورځ الته راوړي لدينا سي ځای کې الته واچي دوی ډیر زیات خوراک دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خوري تبدیل کی ولې وروکي مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسولیت وکړي چې دغه کار کې سه هم وخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای یو سیال د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای او طویلې د حیواناتو نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاور ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خورا باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي دا فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بار سره دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نسب کومه خارج ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بېله دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړه کې اچولی شو دغه په وس باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دا کڅوړې غټه کړي بل اخر د زحمت دی غټي د خلاصولو ځان ته نو ور کوي چې دا کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وی ساتي دا فقط په شکل باندې لکه شکې د خپل سودات راخلي دا پلاستیکی کڅوړه برته اچي په د خزلو په ځای کې دا چون د پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوري دا بیا برته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلمي نو ویالې ته سیدا ولوي د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي بل اخر هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي د کابل ښار کې دا ټولې ویالې سي ته ګوري دا ټول د پلاستیکو بندي کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار ډیر اسانه کار دا د کچيري هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شایم کچيري زموږ یو ودول نه کوي هدا اقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کچوړ نه استفاده وکړه دغه ته د هدا اقل دوه درې غوټي ورکي غوټه د کی هغه غټه خلته دی په وړي غوټه باندې بدل کی بیا دا شماله نشي پورته کولای او بیا نشي کولای چې کوم ځای کوم منفذم بند کی
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول د پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابيږي سل د ته ریسایکل وایي، یعنی د ری یوز تر کې بیا ترې استفاده کیږي. خو خبره دا ده چې زموږ ودوال باید حداقل ما سره اشاره وکړي چې د ته دوه درې غوټي ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوي سي، خو موږ دا کار نه کوو. دا سي آزاد پرېږدو دغه خلک اندسي کوي، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا حرکت څوړه راټولې چاپېریال نه نو دغه کچیره په وړو وړو غوټو باندې بدل کی او دا پیوزی کې کیږي د خلک اخلي د خلک ټولې ترې بل اخره وړي بدن ته دا بیا ویلې کی لته به مختلف نور استفادې ترې کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د دبیان هم شته، قوتيان فرزندې پیپسي او د نورو قوتيانو دبیان، له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
ورې دا مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په غدینه عام بیا استفاده کیږي، ولې کچېرې مدیریت سي دا فقط د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. کچېرې تاسو دا خالي قوتيان کاغذی وي او یا که د المونیم وي دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشهیي بوتلونه وي دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه د عادي خلکو نه هغه فقیر بې بازارته خلک سي دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
مدقیق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطح د یو بلاک په سطح باندې خلک نشي کولای چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا لږه نور تقلید وکړي او نور او کېدشتي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتونه.
دا بهترینه لاره ده چې بر صاحب ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې، ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کیږي، د کوڅې مدیریت به د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول ښار د موږ صفا کیږي پاکیږي. خو دغه مدیریت باید د کور لساتی نشو روسی او بلاخره کچیره په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه مدیریت کوي په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار
دغه اتل یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري مثلا یو کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپله کې ماته راوړي چې زه واخلم که چیرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خوارانو سره مرسته کوي که چیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپله کې خوار الکته دا ووایي چې په کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دې پیسې متری اخلي فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو خلکو دا کار کاوه چې ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هر منطقې نه دا زبالي راټول کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش ته کړي وو دوی ته پیسې ورکولې بیا به دوی راتل له دا خزل می ټولولې او پر اخره به یو هغه کومه نسبه استفاده کړه د خلکو به د برته خرڅول دوی ته خامہ باندې عاید و ولې اوس نه پیغام سوز به د کار په بو مته کو کې کیږي کنه خدای ډیر زیات کومه کو په وخت د کابل ښاروالي سره نو دا بهترین لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره د ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومه کوي دوی په حقیقت کې خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي بلاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید وي کې خلک
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې خاطر چې به هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا وب بند کړي او بیا دا وب سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سنځه دا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدی شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي
یو غټه سنځه شي ورسې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زوبالې مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډیر یعنی سپک کار داسې کوي ولې دا په خط کې داسې نه ده دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول څورسې عمده عامل یې چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې تا ترې کړې برت ترې کړې ده بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده بلاخره شمال وړې ده ویالې بند او هغه ته ستونزه بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل ښاریان دي په خټو خارو اوسېدونکي بیا د ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره مګر دا مسولیت په ګډه باندې ومنو کله نارینه دي که خزینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسولیت قبول کی لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپل کوټې د پاکی او صفایی خیال ساتو همدسې باید خپلې کوڅې د محلې د صفایی خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوی وبو لپاره د سیو شور ځای جوړ کړی و چې د مزکه د ساتي وبو بیرته خوندي شي او یا مثلا ډیر کم نشي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په شهرونو کې توجه ډیره زیات شي، ځکه وبو خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو شهرونو کې ساته یک په کمیدو ده.
دا مهم او دا حیاتی مسله ده که چیرې دی وبو سره کوم برخورد سی اوس کیږي د زموږ وروال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کی شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک وبو نه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي نور مشکلات خو څه کوي او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نسي کولی، دا د موټرو مینځل دې کم کړي او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې دا اوبه ضایع نه سي او بالاخره دا اوبه تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، دا اوبه بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ دا د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي. فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو یا بیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبور خوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه ساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبور واچوي. یعنې اوبه باید وسپموي، لیکن موږ
باید وسپموي د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ستیاله رښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه په خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بیرته تبخیر
کوي. غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بیرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي. چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي.
څومره اوبه ضایع کوي
دا ډېر زیات هغه ده. خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې، نو هغسې وچ سي بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنی دا د سیدی د لکه زنجیر وندې د شیبر سره دا یو بل سره تړلې دي کې یو مسلې باندې باس کې به د ټول بیا سره راټولي
متخخ سب پوجمی کی دا خبره په افغانستان کې پروستي او کلونو کې اوسه عام مشوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنۍ ولاره هم ورکل شو چې کچرته تاسو له بامه واور لاندیا چوي نو په د حویلی په خام ځای کې دا واور واچوي او الته یو نسبتا جوړ ځای ورته جوړ کی چې دمځکه د لاندې ساتي وبه ور سره زیات شي د باران له وبو سره څوک څه کولای شي نن سبب سرلای دی په سرلی کې بارانونه وي
یو خوب خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم او رواج چې هغه لمنځه تللی شي بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم نور ښارو کې خلکو ټول ویلي کانکریټ کړي سیمټ کړي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه د ولاړ شي ځمکې لاندې جذب شي په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلي ډېره زیاته کانکریټ و نو هغه
کمال دی
د مالدار دا واګه دې پیسې دار دا د سې ذهنیت د خلکو کې د په مجموع کې د غوبه کدي باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کې خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هغه طریقه ستا وي دې چې مثلا موږ وکړای شو په ویلې کې کچې د ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی وګره اوسي دغه او د دې لپاره یو ژوره څا وکیندو او دغه اوبه غوته څاوته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي تر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او د په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې به جذب شي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبلز ورته وایي یا د اوبو د ساته د مځکې لاندې د راپورته کیږي بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو کړي یعنې دا یوه طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پام لرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلی کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې تور برابرې کې حتی د دې څاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې څرنګه همداسې نه ده
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر ویلې د غوملو اوبه ذخیره کې زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډیره زیاته ګټه کوي دا یعنی یوه طریقه ده هغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من هیڅ نه یو 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 فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې به له دې نه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور به کې دا په زور نه کوي دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا شي دغه خپل نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د خو کارو د انجام لپاره سي یو په کنده کار ده چې کچېره دا نیت موږ رامنځته کړو نو وي خپل کچېره توان دي نه ولې چې چاته یو څوک استخدام کې ځکه تر ټولو کې خپل ان کولای شي یو ځای زو کې خیر دوه متر دی نه یو متر په مجموع کې کچېره موږ په یو متر ژور ځي کې وبو حداقل د درې ورځو لپاره د ذخیره کو د جذبي کې بیا سی به بل د اوره د باران پر راځي بیا د عمر وګو حداقل هغه ټوله بنه ځای کې یو متر خو به د ذخیره پیړي کنه خدای بهترین طریقه ده خلاره د کچېره موږ ودوال دي په امر نه کی
متخصص هب کور ودان خیر یو سه
Amen. نه دای نه